درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی. د اوسنی رادیو د خبرونې تبوزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې څو خبرونه واوري. د قطر صدر اعظم نن په کندهار کې د طالبانو د سرپرست حکومت له رئیس الوزرا سره وکتل. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد نن پر خپل ټویټر لیکلی محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د یو پلاوی په مشرۍ چې پکې د قطر د استخباراتو رئیس عبدالله الخلیفی هم شامل و له ملا حسن اخوند سره کتلی دی. قطر چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې مهم رول درلود، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پر صدر اعظم سربیره د بهرنیو چارو وزیر هم دی. زبیح الله مجاهد وایي چې دواړو خواوو په خبرو کې د قطر لخوا په مختلفو برخو کې د همکاری ژمنې وکړي. په افغانستان کې د سږکال د ماشومانو د ګزن یا پولیو لومړنۍ پیشه د ننګرهار ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې ثبت شوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د یونیسف یا د ماشومانو د بلاتړ ادارې د ګزن د مخنیوي پروګرام د ارتباطاتو څانګې مسؤول کمال شاه نن ازادي راډیو ته وویل چې په ننګرهار کې یو 4 کلن ماشوم ګزن وهلی دی. د پولیو ناروغي تداوی نه لري او یوازې په واکسین مخه نیول کېدای شي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت افغانستان او ایران په ګډه پوله کې د وروستي لانجې په اړه د خبرو لپاره له ایراني سرحدي ځواکونو سره د طالبانو د پلاوی د کتنې خبر ورکړ. دفاع وزارت په یو بیان کې چې بیګای خبر کړ ویلي چې ایراني ځواکونو خوشحال د افغانستان په خاوره کې د پولي په صفري نقطو کې سړک جوړ کړي، خو په اسلام کلا بندر کې د طالبانو کنډکې مخه نیولې ده. د افغانستان د معلولو لوبغاړو د ویلچر باسکټبال ټیم د آسیا پارا اولمپیک لوبو د غراوی په دور کې 4 هیوادونو ته ماتې ورکړې ده. افغانستان تر دې دمه د کویت، فلیپین، هانګ کانګ او چین تایپی په وړاندې بریا خپله کړې وه. د افغانستان د پارا اولمپیک کمیټې مسؤل کبیر خوشبین ازادي رادیو ته وویل چې افغان لوبغاړو پرون د چین تایپی په وړاندې په بریا سره د دې غراوی دور پایلوبې ته لار پیدا کړه. افغانستان نن متحده عربي اماراتو ته هم ماتې ورکړه. تاکل شوې ده چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلۍ په راتلونکي جون میاشت کې یو ټیسټ، 2 شلو وراو، 3 ورځنۍ مسابقې وکړي. د بنگلاديش کرکټ بورډ نن اعلان وکړ دا مسابقې به په بنگلاديش کې وشي، خو د لوبو د میدان په اړه لا پریکړه نه ده شوې. د راپور له مخې دا مسابقې به په 2 پړاوونو کې وشي، خو د 2 هیوادونو ټیسټ لوبه مخکې تر دې چې د افغانستان لوبډله د هند له لوبډلې سره د سیالیو لپاره دغه هیواد ته لاړه شي. د پاکستاني روپۍ ارزښت تر ټولو ټیټه کچې ته رالوېدلی دی. د پاکستان د پیسو د تبادلې په بازارونو کې پرون $1 په 209 نوي روپیو بدلېده، چې په تاریخ کې د ډالرو په وړاندې د پاکستاني روپۍ تر ټولو ټیټه بیه ده. د پاکستان د پیسو د تبادلې د اتحادیې مشرانو رسنیو ته ویلي چې د روپۍ د لوېدو علت پخواني صدر اعظم عمران خان له نیول کېدو وروسته سیاسي بحران دی. او د اوکراین د دونیسک سیمه په بخمود شار کې د اوکراین او روسیې د پوځي ځواکونو ترمنځ درنې جګړې لا هم روانې دي. دا جګړه پر ختیځه دونباس سیمه د ولکې د ټینګولو لپاره د مسکو د عملیاتو یو برخه ده. دا په داسې حال کې چې د بخمود د جبهې په ځینو برخو کې د اوکراین د پرمختګ خبر ورکړل شوی دی. تاسې زموږ خپل ازادي رادیو اوري. د اسلام آباد د استیناف محکمه په زمانه د عمران خان د خوشی کېدو پریکړه شوې. کتون کې د پاکستان ناکراری په ډیرو کلونو کې بیساری بولی.
د نن سوریه او اویان راتدي خو چې شرقي پاکستان د هغه وخت اوسني بنگلادیش کی ته حالت او سیاحت نو پاکستان تیری کی
افغان سوداګر د پاکستان د ناکراری له کبله د سوداګری لپاره د خند پیښیدو اندیشنه لري. خو د افغانستان د سوداګری او پنګونی خونو سرپرست وای
پرون لار خلاص هوا 300 گاډي د افغانستان او د پاکستان نه تیرو بیر تللی دي.
هلمندی کاروانګر د شفتالو له حاصله خوشحالي څرګندوي.
پښ کال پوری د شپتالو باغ مخپور تر روان دي. د هر کال په تیري دو سره نسبت تر ابل کال حاصل پورته کیږي.
د متیولا وسیا او زبیولا عیار د خلاصون غشتنې دوام لري.
د عیار هیڅ معلومات مختنه دي شوی بس د شل ورځې یاره ورځ دولتي ارګانو تورغلي کاغذ نه دی کابل.
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نه بچي او شپږ دقیقې شوې د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري اوري. د پاکستان وی محکمې حکم کړی چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان دی د دوو اونیو لپاره په ضمانت خوشی شي. عمران خان چې د فساد په لسګونو قضیو کې تورن دی، د سه شنبې په ورځ په یوه قضیه کې د لاس لرلو په تور ونیول شو چې دې کار په ټول پاکستان کې د خلکو غبرګونونه وپارول. د دې موضوع جزئیات احمد تکل اوروي.
د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان په پلوي له تاوتریخجنو مظاهرو وروسته د اسلام آباد د استیناف محکمې نن د ضمانت په بدل کې د نوموړي د خوشي کېدو حکم ورکړ. خان نن تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې په داسې حال کې چې تورې عینکې په سترګو او آبي رنګه کمیس پرتوګې په ځان کې وو او دوه ګوتې د بریا په نښه پورته کړې وې، محکمې ته حاضر شو. خو د رسنیو د راپورونو له مخې پلویان یې د پلازمینې په لارو واټونو کې له پولیسو سره لاس ګرېوان وو. د عمران خان مدافع وکیل فیصل چودری خبریالانو ته وویل پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر د دوو اونیو لپاره د ضمانت په بدل کې خوشی شوی. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د قاضیانو جرګګۍ وروسته له دې چې په نورو قضیو کې هم د عمران خان د ضمانت غوښتنې واورېدې، سپارښتنه وکړه چې ښاغلی خان دې د مې تر 18 پورې په هیڅ قضیه کې نه نیول کېږي. عمران خان په محکمه کې برتنوي انډیپندنت ورځپاڼې ته وویل چې د دنیولو هیڅ راز توجیه نه درلوده او زیاته کړه چې دای تښتول شوی وو. ښاغلی خان وویل دا سیخکاری چې په دې هیواد کې د ځنګل قانون چلیږي. د پاکستان سترې محکمې پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې د عمران خان نیول بې اعتباره او غیر قانوني وو. د پاکستان د احتساب د ملي ادارې لخوا د عمران خان د نیول کېدو په غبرګون کې په تیرو څو ورځو کې په ټول پاکستان کې تاوتریخجن اعتراضونه وشول. د عمران خان پلویانو پر پوځي مرکزونو حمله وکړې او ودانیو او نورو ځایونو ته اور واچو او په نتیجه کې چارواکي اړ شول چې د نظم د اعادې لپاره پوځ مرستې ته راوغواړي. په دې نښتو کې د عمران خان لږ تر لږه 8 تنه پلویان مړه او له 2000 زیات کسان ونیول شول چې د تحریک انصاف ګوند څو مشران هم پکې دي. د عمران خان مدافع وکیل ښاغلی چودری وویل د تیر شپې په ترڅ کې د ګوند نیول شویو مشرانو شمیر لاسو ته ورسید او زیاته کړه چې پاکستان سولې ته اړتیا لري خو د حکومت دا اقدامات په دې برخه کې هیڅ راز مرسته نه کوي. معلومه نه ده چې د عمران خان د خوشي کېدو له پریکړې وروسته به د پاکستان امنیتي وضعیت څنګه وي. خو څارونکي په پاکستان کې روان اقتصادي او سیاسي وضعیت ته په پام سره وایي چې داسې نه ښکاري دا لانجه به داسې په اسانه پای ته ورسیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل چې که محکمه عمران خان په ضمانت خوشي هم کړي، دوی به یې د ضمانت د مودې له پای ته رسېدو وروسته بیا ونیسي.
وایم کور دې لغلې ډاک شه هاشه کلا خانه لکه چې دوی مات مصیبت نه تر پوزې رسېدلې.
یار چنار ګل څه درته وایم، پر اختیا چې د مصیبت نه به اور اخیستې نه پوهېږم چې څه ورسره وکم.
درنو اورېدونکو، دا چې مات مصیبت هاشه کلا لپاره څه ګلان کړلې د هیلو وړانګې راډیو ډرامه کې د ازادۍ راډیو له څپو مهیره وای.
د هیلو وړانګ راډیو ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو څپو 1923 او 1925 مترو چهارشنبه د سهار له 9:30 تر 11 بجو په ټول افغانستان کې اوریدلای شي.
په افغانستان کې یو شمېر نرسانې له کمو امتیازونو او د ظرفیتونو د لوړولو لپاره د پروګرامونو له نشتوالي شکایت کوي. دا ستونزې په داسې حال کې دي چې نن د مې 12مه د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د نرسانو ورځ لمانځل کیږي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د دې ورځې د لمانځلو یا په دې تړاو د پروګرامونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب ورنه کړ. خو د افغانستان د نرسانو او قابلګانو شوراوی اړتیا ده چې د دغه هیواد نرسانې په تخصصي برخه کې لا زیات مهارتونه ترلاسه کړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې یو شمېر نرسان وایي د نرسانو امتیاز ډیر کم دی او په ورته وخت کې د دوی د وړتیاو د لوړولو لپاره هیڅ ډول پروګرام نشته. د افغانستان یو ولایت څخه یو نرسه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
د وی نرسې او قابلې په توګه زما ماش ډیر کم دی، خو زړه مې د افغان میرمنو او میندو ته سوځي. دنده ترسره کوم ځکه امکانات نشته، خو نرسانې او ډاکترانې په ځانګړې توګه قابله ګانې مناسب ماش نه لري. دوی دوه شفټ کار کوي خو ماش یې له 2000 افغانیو ډیر نه دی.
په ورته وخت کې د کابل د کیور روغتون نرس نقیب الله فرحان وایي په افغانستان کې د نرسانو د ظرفیت لوړولو لپاره هیڅ ډول پروګرام نشته.
د یوه نرس په توګه ما د خپل مسلک یا دندې په برخه کې هیڅ کومه ارتقا نه ده لیدلې یا داسې کوم څه چې موږ یې هرکلی وکړو. خپله د یوه نرس په توګه څه مې چې پخوا زده کړي وو هماغه دي او بس. خو کوم داسې پرمختګ نه دی سوی چې پوهې یا مسلک مې پرمختګ کړی.
د می 12مه د نرسانو نړیواله ورځ هر کال د نرسانو د ستاینې په پار د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې نمانځل کیږي. د می 12مه د عصري نرسنګ د بنسټ ایښودونکې برطانوي نرسې فلورنس نایټنګل د زوکړې ورځ ده. دا ورځ په 1940 کال کې د نرسانو د ورځې په توګه ونومول شوه. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د جمعې په ورځ د نرسانو د نړیوالې ورځ په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي چې نړۍ نورو نرسانو ته هم اړتیا لري. دوی دا هم وایي چې نړۍ لږ تر لږه 5 میلیونه نرسانو له کمښت سره مخ ده. د ډبلیو ایچ او په خبره په ډېرو هیوادونو کې نرسان د روغتیایي مراقبتونو د متخصصینو نیمه برخه جوړوي او د روغتیایي تنظیم او اقداماتو په برخه کې حیاتي رول لوبوي. د افغانستان د نرسانو او قابلګانو بورډ وایي اړتیا ده چې په دغه هیواد کې نرسان په تخصص سی برخه کې لا زیات مهارتونه زده کړي. د دغه بورډ غړی او د افغانستان د اغا خان پوهنتون د علمي پروژو د نرسنګ د پروګرامونو مسول محمد آصف حسین یار وایي په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې نږدې 25,000 نرسانو ډیپلومونه اخیستي. خو عامې روغتیا وزارت او نړیوالې ټولنې ته اړتیا ده چې په دې برخه کې پانګونه وکړي. حسین یار ازادي راډیو ته وویل
یو شایسته
نرس چې ټول مهارتونه یې لیدلي وي شایي ونه لرو. یو شمېر متخصصو نرسانو ته اړتیا لرو چې تخصص ولري، لکه د ایمرجنسی د برخې نرسان، د زړه یا د عملیاتو د خونی نرسان ډیر مهم دي او ډیر مهم دی چې باید پر نرسانو پنګول وشي.
د افغانستان د اسلامي طبي ټولنه وایي په افغانستان کې د نرسانو د دوامدار ظرفیت لوړولو لپاره د یوه روښانه او اغیزمن سیستم نشتوالی جدي ستونزه ده. دغه ټولنې مشر او عام روغتیا متخصص ډاکټر یوسف طیب ازادي راډیو ته وویل
امید داریم کې وزارت
موږ هیله لرو چې د لوړو زده کړو او عامې روغتیا وزارتونه په دې برخه کې د افغانستان د نرسانو او قابلګانو د شورا په مرسته او همکاري د هیواد د نرسانو د ظرفیت لوړولو لپاره یو دوامداره پروسه او سیستم جوړ او عملي کړي.
د طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمان سه کال په افغانستان کې د نرسانو د ورځې د نمانځنې او دغه شان د دوی د وضعیت او شمیر په اړه له ازادي راډیو سره معلومات شریک نه کړل. دا په داسې حال کې دی چې شاوخوا 3 میاشتې وړاندې د بې پولو ډاکترانو ټولنه ویلي وه چې د بې وزلۍ د طالبانو لخوا د لګول شوي محدودیتونه او د روغتیايي سیستم د غیر فعاله کېدو له امله د افغانانو لپاره روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لا ستونزمنه شوې ده. دغه سازمان دا هم ویلي چې که ښځو ته د زده کړو اجازه ورنه کړل شي نوی نسل به ډاکترانې نرسانې او قابلګانې له کومه کوي.
ازادي راډیو له تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره ستاسو ملګری ده. ازادي راډیو د ماخم لو شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنۍ او څپو 12:00 او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو څپو 19:21 او 15:00 موندلای شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شبریم هر کله مو کوم د استاد عبدالحی حبیبی نه تیر شم کلین شو د تاریخ پو پښتون زوی نظر مارخسته
هغه د پښتو شعر زرتلن او 1200 کلن مستند قدامت پیدا کی چې د سلیمان ماکو د تذکرو پټ خزانه په پیدا کولو یې ثابت کړي.
په همدې اړه مو د پانتون استاد روحیال را شخوالی
استاد د ابتکار او د نوښت د غو طرفدار وو.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کوهینور الماس اولې د بریتانیا د پاچا د تاج پر سرولو مراسم کې نه وو.
دغه د نوم د کوهینور سلطان سکندر لودی پی پی وو.
د زری کړکې د کتابونو جایزې وسپارل شوې.
انتخاب اسانه کار نه دی. انتخاب کتابون د دوارانو زوخ هم په نظر کې ورته.
په دې خبرونه کې شعر هم لرو او یو شمېر نور مطالب. پوهاند عبدالحی حبیبی د دیارلس سوه در شپیتم کال د مې میاشتې په نهمه نه دېرش کاله مخکې په کابل کې وفات شو. استاد حبیبي نږدې یوه پیړۍ مخکې د طلوعي افغان اخبار ټول مطالب په پښتو چاپ کړل چې دا په افغانستان کې د پښتو لومړی اخبار دی چې له الفه تر یا هر څه په پښتو لیکل شوي او چاپ شوي دي. د پښتو ادب تاریخ لیکنې لومړۍ خښته هم د پوهاند حبیبي په لاس ایښودل شوې ده. د په دیارلس سوه څوارلسم کال کې د تاریخچه شعر پښتو په نوم اثر ولیکه. وروسته بیا د همدې په دوام د پښتو ادبیاتو تاریخ څلور ټوکه کتاب ولیکل شو. د روشاني ادب سیستماتیکه څېړنه ده پیل کړه چې د پښتو ادبیاتو تاریخ له دوهم ټوک سره یو ځای په دیارلس سوه دوه څلوېښتم کال کې په کابل کې چاپ شوه. د خوشحال پیژندنې د تهداب خښته هم پوهاند حبیبي شه ده. د ژبپوهنې، ټولنپوهنې، ادبپوهنې او تاریخ پوهنې په برخو کې د استاد حبیبي آثار بهرنیو ته خورا مهمې سرچینې دي. شاید یوازې د پټې خزانې موندل او چاپول کافي وي چې ټول عمر افغانان استاد حبیبي هیر نه کړي. د کندهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد مطیع الله روحیال چې پخپله یې د متن پیژندنې په برخه کې کار کړی دی، د استاد حبیبي د متونو په اړه وایي چې تل پکې نوښته پام شوی.
د استاد د متونو په باب یو مهمه ممیزه چې د هغه دا ده چې استاد پر داسې شیانو باندې کار کړی دی چې مخکې یا نه و سوی یا په دغه کیفیت نه و سوی. استاد د ابتکار او د نوښت دغه طرفدار و. تاسو کله د ټول آثار مطالعه کوي وی ګوري په هغه کې به تاسې نوې خبرې پیدا کړي، حتی په یو مقاله کې به هم نوی خبرې وي. که چیرې زړې خبرې وي د زړو خبرو ترمیم به وي، د زړو خبرو اصلاح به وي، د زړو خبرو سمون به وي. دا په خپل ځان کې زموږ د تاریخ او زموږ د فرهنګ او زموږ د ادب د سموالي او د اصلاح لپاره یو داسې قدم دی چې استاد یې همیشه طرفدار و. خو استاد تحقیق ته د پای ټکی هم نه ایښوي. همیشه به دا ویل چې د نن دپاره، د اوس دپاره، دا غزما کړی کار چې دی د اوس لپاره دی. ممکن نوي ځوانان پیدا شي، ممکن نوي خبرې رامنځته شي، هغه مهال دغه څه چې ما لیکلي دي دا رد شي، یا ځینې برخې دغسې رد شي. لوی استاد داسې وخت تحقیقات د متونو په باب کړي دي چې په متونو کې کوم قواعد او کوم اصول چې اوس مهال ټاکل شوي دي د دغو آثار او بلګه هم هغه مهال نه وه. د لوی استاد په تهیه کړو متونو کې تر ټولو لومړی د خوشحال خان ملغلری راځي چې هغه د څلورو خطي نسخو له مخې تهیه کړي دي او یو مختنم او یو غنیمت سره یې پر لیکلې ده. د خوشحال پر ژوند او د خوشحال پر افکار او د خوشحال پر آثارو باندې بحث پکښ کړی دی، خپل د کار پر رویش باندې غږېدلی دی او د خپل کار یا د خپل انتقاد د دغه انتقادي متن د لپاره چې د کومو کلمینو څخه استفاده کړې ده د هغو په باب بحث کړی دی. البته دا به اوس زړې خبرې، دا به اوس ډېر تکراری خبرې، مګر هغه مهال دا ډېرې نوې خبرې وې چې یو محقق یا یو متن پوه یا متن څېړونکی دی په دغه شیوه او په دغه رویش باندې کار وکړي. دا هغه مهال اساسي او بنیادي قدمونه و چې لوی استاد واخیستل او د نور دپاره یې لاره اوارو مستقیمه کړه. بیا د یو کال وروسته کندهار کې د عبدالقادر خان خټک دیوان هغه چاپ کړي. دا یې هم د بیلابیلو خطي آثارو څخه د دیوان د بیلابیلو خطي نسخو له مخې تهیه کړي او په هغه کې هم خپل پخوانی رویش وپاله. تر دې وروسته یې چې د لوی احمد شاه بابا دیوان دی کار یې په کندهار کې پر کړی دی، مګر چاپ پښتو ټولنې کې په دیارلس سوه نولسم کال. دا د بابا د دیوان لومړی چاپي نسخه ده یا لومړی چاپ دیوان دی چې موږ ته په لاس راځي. په دې کې هغه د پیل سریزه دونه غنیمت او مختنمه سریزه ده چې د بابا پر ژوند باندې تر دغه مهاله پورې چې لوی استاد د ده پر ژوند کار کوي په دغه کیفیت یا په دغه کمیت لیکل او تحقیق نه و سوی.
د تاریخ په برخه کې د پوهاند حبیبي آثار د جنو په باور د تهدابونو په څیر دي. د منډیګک ویبپاڼې مسؤول تاریخ پوه سردار ولی پښتون زوی ازادي راډیو مجلې ته وویل،
له مخه تر دې چې موږ تاریخ کې د حبیبي پر لیکونو وغږیږو باید ووایم چې د نولسمې عیسوي پیړۍ په لومړیو کلونو کې د تاریخ لیکونکو ترمنځ دوه فکری جریانونه راغله. یو شمیر مورخین په دې عقیده و چې بشری تمدن واحد منشا لري او د یو لرغوني مدني حوزې څخه راپیلیږي. دوهمه ډله بیا هغه شمیر پوهانو چې د چاپیریال پر اصالتو او محیطي امکاناتو پر رول متکی نظریه درلوده چې د مدنیتونو منشا یې ونه ده او د نړۍ مدنیتونه د یو مدنیت څخه فیصله انکشاف نه دی کړی، بلکې د هرې سیمې د چاپیریال مطابق او امکاناتو په محدوده کې ځانګړی مدنیت منځته راوستلی دی او وده یې کړې ده. علامه حبیبي په دې ډله کې په دوهمه ډله کې راتله چې د ده تر مخه ټولو افغانان د ختیځ د نورو مورخینو او لیکوالانو په شکل د مذهبي تمایلاتو تر تاثیر لاندې د تاریخ لومړی سفر کې د انبیاء علیه السلام څخه راپیلاوه، لکه د عبدالحق ګرجیزي، زین الاخبار، د افضل خان خټک تاریخ مرسی او نور. خو افغانستان کې علامه حبیبي د ګڼ شمېر کتابونو تر څنګ په لومړي ځل د ویدي او استایي مدنیتونو ترمنځ د راغلو اریایي قبیلو چې بنسټیز اډانه د چاپیریال پر شته امکاناتو تکیه لري په خپل نامتو اثر تاریخ مختصر افغانستان کې داسې وڅېړل چې د افغانانو تمدن یې د منځني ختیځ پر ځای د منډیګک څخه پیل کړ. دا پیل چې د پخواني معمولي دود څخه برخلاف و دومره موثر وخود چې په لنډه موده کې د پوره پاملرنه جلب کړه او د افغانستان ټولو لوستو او نالوستو هیوادوالو ته د تاریخ د پیل حد څرګند سو او د افغانستان د 5000 کلن تاریخ خبره د هر علمي او سیاسي مجلس ته ټولو منلې او معمولي وینا وګرځېده. او دا د اوس افغانان ترمنځ د یوې علمي مقولې په څیر منل سوې هم ده. پوهان د عبدالحی حبیبي د تاریخ مختصر افغانستان په خپرولو سره په حقیقت کې د افغانستان د 5000 کلن تاریخ پرله پسې رښتینی مسیر روښانه کوي او د 5000 کلن اوږد زماني واټن ټولې پیښې په خدای ورکړي خلاق استعداد ګام پر ګام داسې وڅېړلې چې یوې خواته نه یوازې د دې لیرې زمانې واټن یا حتی نیم کال هم پټ پاتې نه سو، له بلې خوا یې د هرې ادعا د ثبوت لپاره ډاډمن او باوري اسناد وړاندې کړل او په دې ترتیب یې د افغانستان تاریخي هویت او عظمت نړیوالو سیاسي او علمي کړیو ته هم جواد کوي.
د استاد حبیبي آثار په پښتو، فارسي او اردو ژبو خپره شوي دي. د خپل 40 کلن عمر کې 112 کتابونه او رسالې تالیف کړل. د دې ترڅنګ د پوسلګونو مقالې چاپ کړې دي. عبدالحادی مجروح د استاد حبیبي یو شمیر فارسی کتابونه په ورستیو کې په پښتو ژباړلې دي. له دوی څخه به واورو چې تر اوسه د استاد څومره کتابونه په پښتو ترجمه کړي دي.
د استاد حبیبي شاوخوا 12 کتابه ما ژباړلې دي. 12 کتابونه څلور چاپ شوي دي او اتلا تر اوسه نه چاپ راته دي.
دغه څلور چیرې چاپ شوي دي؟
په دې څلورو کې یو په کوټه کې د پښتو اکاډمي چاپ کړی دی. د افغانستان تاریخ د هند ګورګانیانو په وختو کې په فارسي کې هم دی. تاریخ افغانستان د راسره ګورګانیانو هند په پښتو اکاډمي باندې چاپ کړی دی. د 2011 کال کې چې کله غزنی د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه و د دغه سیمینار د پاره مې پښتو د غزنی لوی خان د علامه حبیبي و وړه مجله وده مې ژباړلې ده، چاپ کړې ده. هغه یې خپرندوی ټولنې په کندهار کې هغه چاپ کړي. بیا وروسته نه دوه کتابه طبقات ناصری چې د علامه حبیبي تاریخات او تحشی پرسته او بلې تاریخ تجزیه شنشایي افغان چې د علامه حبیبي یاداشتونه و. دا بیا دواړه د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چې په امریکا کې میشتي او د ده زامونې چلوي د هغو د خوا چاپ او خپاره شوي.
مجرور صاحب، دا کوم آثار سې تاسو ژباړلې دي او تر اوسه پورې نه دي چاپ شوي؟ د دوی د چاپ هم چا ژمنه در سره کړې ده چې چاپ کوي؟
نه، رسمن تر اوسه پورې چا ژمنه نه ده کړې، نو کومې ادارې کړې ده. دغه دوه کتابونه چې مې درته یاد کړل، د طبقات نصیری او تاریخ تجزیه شنشایي افغان، دا د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چاپ کړي دي. که څه هم د هغو د طرفه رسمن ژمنه د نورو کتابونو نشته، خو داسې بریښي چې امکانات داسې دي چې ممکن د کتابونه هم د بودیجې په پیدا کېدلو دوی چاپ کړي.
کوم کتابونه سه تاسو تیار ژباړلې دي او نه دي چاپ شوي؟ دا کوم کتابونه دي؟
د کتابو کې تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام چې د علامه حبیبي او بشپړه لیکنه او تحقیق دي. نوای معارف چې مرزا محمد شکارپوري لیکلی دي او علامه حبیبي تحشی او تالیفات ورکړي دي. هنر یو د تیموریان، زین الاخبار د عبدالحی ګرجیزي کتاب دی. علامه حبیبي تالیفات تحشی ورکړي دي. مادر زبان دری خط و نوشته های کهن افغانستان، څو نور کتابونه چې هغه هم ژباړل شوي دي، چاپ ته به آماده کیږي او چاپ ته به تیارېږي.
مجروح صاحب، د استاد حبیبي خو ځینې نور دری آثار هم شته، څرنګه تاسو نیت کړی دی چې نور یې هم وژباړې او کنه دې ته انتظار یاست چې دغه کتابونه چاپ شي بیا به نور ژباړې؟
نه، ما دې ته چاپ ته انتظار دپاره کار نه دی درولی. ما داسې پتهیله ده چې زه د علامه حبیبي ټول دری آثار پښتو ته راوژباړم.
د استاد حبیبي کوم آثار نن سبا تاسو کار پرې کوئ او ژباړې؟
د علامه حبیبي اثر چې دا وخت زه لګې اخته یم چې چاپ ته یې چمتو کړم، چاپ ته یې برابر کړم، هغه تاریخ افغانستان باب ظهور اسلام دی، او چې په ژباړه یې اخته یم لا یو څه کار یې راته پاتې دی. هغه هنر اوه دي تیموریان دی، د هرات تیموري پیر هنر، او غواړم چې پر هغه یو څه تعلیقات هم ولیکم. ژباړه یې له آخري مرحلو ته رسېدلې ده، خو تعلیقات به لا څه وخت رسواشي.
د ښاغلي مجروح څخه په مننې وړاندې په دې خپرونه کې د تاریخ دا پاڼه را اړوو چې د کوهنور الماس د چا دی؟ د افغانستان، هند، بریتانیا، که د کوم بل هیواد؟
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
د بریتانیا د ملکې لتاج څخه شپږ اتیا کاله وروسته د کوهنور الماس شکته شو. د دې الماس د ملکیت پر سر اختلافات دي. ویل کېږي چې دا په نړۍ کې تر ټولو لوی الماس دی چې وزن یې 115 کراته دی. افغانستان، هند، ایران، بنګلادیش او پاکستان هر یو دا خبره کوي چې دا الماس د دوی دی. هند رسمي غوښتنه هم کړې ده چې کوهنور الماس ته لندن ور وسپاري. د بریتانیا د پاچا دریم چارلز او ملکې کمیلا د تاج پر سرولو مراسم د می پشپژمه په لندن کې ترسره شول، او د دوی دواړو په تاجونو کې نور خمې شدل شوي وو. دریم چارلز چې اوس 4 کلن دی، د 2022 کال په سپتمبر کې د خپلې مور دویمې الیزابت لمړینې وروسته د بریتانیا پاچا شو، خو د خول پر سرولو رسمي مراسم نه و ترسره شوي. دغه مراسمو ته چې د اونۍ په پیل کې په ژوندۍ بڼه پر تلویزیونونو خپرېدل، نږدې 2200 میلمانه وربلل شوي وو. د افغانانو لپاره د دې مراسمو اهمیت شایي دا وي چې ولې کوهنور الماس په تاج کې نه و ایښودل شوی. راپورونه وایي چې بریتانیا دا اندېښنه لري چې د دې الماس لره بورسیر کېدو سره به بیا دا ناندرې پیل شي چې دا الماس ته چا دی. هند په رسمي ډول شکایت کړی چې دا الماس ته ور وسپاري. پاکستان هم ویلي دی چې د کوهنور الماس ته دوی دی، خو کوهنور الماس هغه الماس دی چې په تاریخ کې تر بل هر چا له افغان پاچاهانو سره ډېر پاتې شوی، او دا نوم هم افغان پاچا سکندر لودي پرې ایښی دی. یو شمېر کتونکي د دې لپاره دا الماس افغانانو ملکیت ګڼي چې هندیانو په خپله خوښه دوی ته ورکړی دی. د دې الماس ته ملکیت پاره مې د لطیف یاد چې په هند کې په تاریخ کې د ډاکټري سند اخیستی دی نظر اخیستی.
شیبر صاحب، تر هغه ځای چې ما ته معلومات دي او ما په تاریخونو کې لوستلی دي، د دې اصلي ټاټوبه هندوستان ده. دغه په لومړي ځل دغه د هند په اندرا پردیش په ورنګل سیمه کې دا موندل شوی ده. حتی د دې ذکر په ډېرو پخوانیو حتی تاریخي کتابونو او هندي منظومو کې مهابارتات کې شوی ده. مهابارت چې د هندیانو یو منظومه ده، یو پاغې کې شوی ده، او دا وروسته د هغې د هندوستان د بیلو بیلو راجاګانو په خزانو کې هم لیدل شوی ده، چې په هغو کې یو د راجاګان نه د مالوا راجا وو، او بل یو بل راجا وو چې راجا بکر ماجد سنگ نومېده، راجا بکر ماجد نومېده. همداراز دغه الماس وروسته په هند کې د لومړي ځل لپاره د غلجي پښتنو واکمنانو لاس ته ورغلی ده. په هندیانو کې علاءالدین خلجي و جلال الدین خلجي د دوی لاس ته ورغلی ده. وروسته حتی دغه د نورو پښتنو واکمنانو چې په هند کې واکمني درلودله، لکه نادر لودیانو کورنۍ پاچاهانو لاس ته ورغلی ده. خپله سلطان سکندر لودی دغه لومړي ځل دپاره چې دغه الماس ولیده، نو ډېر ورته حیران شو. دغه د نوم د کوهنور سلطان سکندر لودی پیښی وو چې دا الماس لیدلی، ورته حیران شوی دی. ویلي دا کوهنور
په همدې برخه کې چې تاسو ویل چې افغان پاچا دا نوم پرې ایښی دی، مخکې تر دې په هندي متونو کې کوینور الماس څه ویل شوی دی؟
مخکې د هغې نه به شاید بل نوم درلود، داسې دغه نه و که نه، داسې دغه نه و، دغه د یو الماس په نامه یادېده چې دا یو ستر الماس ته، یو دغه الماس ته. اما دغه نوم چې ورکړ شوی د کوینور الماس، دغه سلطان سکندر لودی ورکړی ده.
لکه څرنګه چې تاسو وویل د افغانستان بېلابېلو پاچایانو سره دا الماس و، نو که چیرته د ملکیت خبره ای، نو بیا فکر نه کوي چې څوک دا ویلی شي چې دا الماس په هند کې پیدا شوی دی، خو کلونه کلونه له افغانانو سره و، افغانان هم بیا دا حق لري چې ووایي چې دا د افغانستان مربوط دی. که څرنګه
دا الماس اصل کې د هند شتمني ده، خو وروسته کله چې دغه په هندوستان باندې حمله وکوله په 1918 کال کې، ایرانی نظر افشار په هندوستان باندې یرغل وکاو، نو هغه په هغه وخت کې په هندوستان کې محمد شاه مغولي د هندوستان واکمن و. هغه بیا وروسته هغه دغه د کوینور الماس او په زمن کې دغه د تخت طاووس چې د شاه جهان یو دغه تخت و د مغولي پاچا، د ځان سره دغه ته بیوړل، ایران ته بیوړل. وروسته هغه نه چې نادر افشار دغه شو د خپلو کسانو لخوا ووژل شو، نو دغه د حرم د دغه کورنۍ د دغه نادر افشار کورنۍ دغه احمد شاه بابا باته د سوغات په توګه ورکړه، ځکه هغه د دغه کورنۍ د دښمنانو نه بچ کړه، دغه کورنۍ د نادر افشار کورنۍ. نو دوی دا یو احسان یې په دوی کړی و، د دې احسان په مقابل کې دغه د کوینور الماس د سوغات په توګه ورکړه. بیا وروسته دغه الماس د هغه زوی تیمورشاه، د هغې نه وروسته شاهزمان، او د هغه نه وروسته د شاهزمان میرانی ورور شاه محمود ته په لاس کې ورغی. بالاخره د شاه محمود تر ړندولو وروسته د کوینور الماس د شاه شجاع لاسته ورغی، چې هغه بیا د هغه نه بیا راجا مهاراجا رنجیت سنگ چې مشهور دغه و سک دغه و په هندوستان کې هغه ترلاسه کړ. بیا وروسته د هغه زوی د رنجیت سنگ زوی کنور نونیال سنگ نومېده، هغه ته په لاس ورغی. بیا تر هغه نه وروسته د هغه زوی مهاراجا دلیپ سنگ ته په لاس ورغی. خو بیا د مهاراجا دلیپ سنگ دغه الماس په 1850 کال کې د انګلستان ملکې وکتوریا ته ورکړ.
ډاکټر صاحب، تاسو دلته وویل چې د نادر شاه افشار کورنۍ احمد شاه بابا ته تاسو وویل چې دا په سوغات کې ورکو، لیکن آیا داسې سند شته چې په هغې کې ویل شوي وي چې دا د سوغات په لخاطره ده ته ورکړی دی او که نه د دې لپاره یې ورکړی دی چې هغه فکر کړی دی چې دا د افغانستان ملکیت؟
نه نه نه، دا خو نادر افشار دغه نه وړی و، د هندوستان نه وړی و.
نه، دغه د سوغات کلمه زما مطلب دی، د سوغات کلمه چیرته
سوغات خو راغلی؟ خو د دې په بدل کې دغه کچې دغه کورنۍ د وژغورله دغه تر مرګ نه وروسته، ځکه دښمنان ورپسې و، د ده د کورنۍ هم د منځه وړله.
نه، دا په تاریخي متونو کې یاده شوې ده چې ده په سوغات کې ورکړی؟
تاریخي متونو کې راغلی ده، بالکل راغلی ده، او د سوغات په توګه ورکړی ده.
یعنی هلته دا نه ده یاده شوې چې دا د افغان شاه خانو ملکیت؟
نه نه، د افغانستان د شاهانو ملکیت دا نه و، دا په واضح توګه وایم چې دا د هند ملکیت و، دا چې لاس په لاس ګرځېدلی دا خو کنه بېلو بېلو پاچاهانو، د ایران پاچاهانو، او دا چې پاکستان یې دعوه کوي چې دا زمونږ د پاکستان هېڅ یو زمامدار ته دا په لاس نه ده ورغلی، ده دوی دا دعوه دغه بې.
البته وبخښئ، پاکستان ویلی دی چې دا په لاهور کې د لاهور له واکمن سره و بیا ترې اخیستل شوی دی، داسې ادعا لري.
نو په لاهور کې خو هغې وخت مهاراجا رنجیت سنگ و، بل څوک خو نه و، نو لاهور خو هم همدوی.
او بنګلادیش څنګه ادعا کوي؟ بنګلادیش څنګه ادعا کوي؟
د بنګلادیش ادعا خو بیخي پوچ او باطله ده، د پاکستان په څیر باندې.
او د ایران څنګه؟
ایران خو نادر شاه افشار په زور باندې د الماس، یعنی د الماس لوټ کړی ده د هندیانو نه، افغانانو نه لوټ کړی، افغانانو ته خو ورکړ شوی ده کنه.
لیکن دغه الماس مخکې تر دې چې ملکه وکتوریا ته ورسی، ډیر وخت له کوم کسانو سره پات شوی دی؟ آیا د تاریخي متونو لمخې ډیر وخت له افغانانو سره نو؟
متون لمخې او د تاریخي متون ډیر موده د خود افغانانو سره، د دې شک نشته چې ډیر د افغانانو سره ډیر موده وو، ځکه د سکانو واکمنی دونه وګداه واکمنی نه و. د سکانو ته خو یې څو کلونو کې دوی دغه شو چې بیا وروسته انګریزانو ته قدرت ونیو سکانو نه، او ایست انډیا کمپنی شرقی کمپنی د هند پښ په هند باندې د راج کاو سلطنت کاو د غي کاو دوی د قوت د منځبي وړو د سکانو د پورو د بغنی دوی خپل انګریزان امرن د شپاته لسو 50 کال کې د ملک ویکټوریا ته پلاس ورغی او ما تاسو ارغو کاو چې دا د احمد شاه بابا نه مخکې د پښتنو پلاس کې وو د پښتنو په لاس کې وو د خلجیانو په لاس کې وو خلجیان پښتنو د هند پاچاهانو د لودیانو په لاس کې وو د لودی واکمنانو په لاس کې وو دا ډېره اوږده ډېره موده دا د افغانانو سره پاتې شوی ده په دې کې شک نشته ده
ل ډاکټر یاد څخه په مننې د همدې الماس پاړه چې هندیانو افغانانو ته خپل خوشا ورکړي او په خاطر نور واکمنانو ډېر وخت له افغانانو سره پاتې شوی دی اهمیت د افغانانو لپاره اوس څه دی قسیم جیر چې د ستاکوهلم په پانتون کې تاریخ لوستي وای
د دې اهمیت په څو برخو کې مکول شوی دی تاریخي اهمیت ته چې دا د مختلفو شاهانو په لاسونو کې تیر شوی دی یو نه یو ته پات شوی دی بل نه بل ته د دې تاریخ لیکنی اهمیت یا هیستوریوګرافیک دی چې دی د یو مخص په هیڅ مونږ وګورو او د هند تاریخ او د سیمې تاریخ له دینه ولیکو یعنی تاریخ نه یوازې استنساخ دی استناد دی په متونو باندې او ماخذونه یوازې متونه دي بلکې شیان کېدلی سي چون یا خو متون نیمګړی دی بل متون دومره ډېر نسته دی ټول فرهنګونه کتبي نه دي نو تاریخ شیان په هغه فرهنګونو کې چې شفاهي دي یو ډېر لوی تاریخ پوهنیز اهمیت لري نو کوهینور دغسې یو ماخذ دی چې موږ کولی شو له دې نه تاریخ ولیکو په تېرو زرو کلونو کې او که څه هم چې ځینې منابع د دې له زرو کلونو هم ډېر پخوانی ښیي او د انګریزانو د شاهي تاج د زیوراتو برخه ده نو د کوهینور دغه تاریخي فرهنګي اهمیت چې دا دومره مختلفو شاهانو سره پاتې شوی دی دومره مختلفو دربارونو کې دا ډېر زیات دی او بل اهمیت دې دا چې د نړۍ یو ډېره نادره او قیمتي ډبره ده په دغه اندازه باندې په دغه نویت باندې تر اوسه بل الماس نه دی پیدا شوی او دا هم د دې بحث کېږي چې دا د ته یو خاص ځای ورکې و په دومره ډېرو تاجونو او شاهانو دربارونو او امپراتوریو برخه وګرځي د دې یو بل اهمیت د استعماري میراث دی دا ډېر جالبه ده چې نن په یوویشتمه پیړۍ کې د بشر حقونه تاریخي انصاف عدالت د دې ټولو باوجود انګریزان په ډېر افتخار سره دغسې یو استعماري میراث د سکانو په وزلو د افغانانو په وزلو او په جنګونو کې اخیستل شوی دی یو جالبه ده چې دا نه یوازې په موزیم کې کېښودل کېږي بلکې په ډېر افتخار د انګریزانو په تاج کې کېښودل کېږي او دا یې دا مخکې چې دی د استعماري میراث او د دې در حال چې باید بخنه غواړي دی لکه په تاریخي حساب باندې او که هغه عقل بخنه نه غواړي او فاصله واخلي د خپل استعماري میراثه دغه د امپراتورۍ نه مګر در حال چې دا یو ادامه ده نو کوهینور ته په دې لحاظ باندې خلک ډېر ګوري په فساوي استعماري مطالعاتو له نقطې نظره چې شی چې ډېر مهم دی هغه دا دی چې کوهینور په جنوبی آسیا کې او په دغه موږ چې کوم دوراني حوزه ورته وایو د دوراني امپراتورۍ چې کوم ځمکې دي په دې کې دا د قدرت یو سمبول دی هر له چا سره دی که غواړو پوه شو چې قدرت باندې پوه شو خاوند قدرت څوک دی نو حکم څوک چلوي حکام څوک دی نو باید پوه شو چې کوهینور د چا سره دی چا سره چې کوهینور د هغه سره تخت هند دی دا یو ډېر نقش دی چې موږ په دې تېرو زرو کلونو کې ګورو او په مختلفو منابعو کې دا ذکر شوی دی یعنې کوهینور د قدرت یو سمبول په حیث د یو ډېر لوی قدرت سمبول په حیث جالبه ده چې کله نادر افشار راځي هغه ته پاتې کېږي احمد شاه بابا ته پاتې کېږي سکانو ته پاتې کېږي بیا انګریزانو ته نو دا ښیي چې په هند کې بلخصوص دغه د اتلسمې پیړۍ او هند چې دا او د نولسمې چې دا څومره کشمکش موجود دی لکه د یو مخص په حیث ورته وګورو څومره دا زمان څه دی څومره سر پټکر کې دی څومره ډراماتیک دی څومره لوی پیښې کېږي او څومره په شدت سره کېږي نو موږ له کوهینور دا پوهېدلی شو چې په سلو کالو جریان کې دا څومره دغه بدلیږي دا مالکان د دې بدلیږي نو دا د موږ د تاریخ په اړه ډېر وایي د سیمې د تاریخ په اړه ډېر وایي او د استعماري میراث په اړه او د دغه تاریخ لیکنې په اړه نو زه که دا تاریخي خبرې دلته بس کوو د یو افغان په حیث خبرې وکړو هغه ټولو افغانانو سره زه غواړم شریکه کړم دا ده چې د یو افغان په حیث موږ فکر وکړو چې دغه الماس چې اوس د بریتانیا په تاج کې ښودل شوی دی یو وخت کې موږ په تاج کې ښودل شوی وو دا د افغانستان د دورې دوران د احمدشاه بابا د تاج یوه برخه وه له هغې نه وروسته د هغه د زوی د هغه د مسیح ولې په یویشتمه پیړۍ کې موږ په داسې حال او در حال چې د منګ الماس د منګ د تاج الماس دی دغه پلاس کې دی انګریزانو په تاج کې دی چې شی اوسن چې انګریزان په یوشتمه پیړۍ کې په دغه سیم افتخار باندې د خپل استعماري میراث د عمل لري په ټول مظالمو سره مگر په افغانانو په یوشتمه پیړۍ کې داسې داسې ډوډۍ تیاران دي مکتب ته نشي تللی. کوهینور زموږ لپاره یو فرصت دی، نه یوازې تاریخ ولیکو بلکې فکر وکړو په دې باندې. دغه شی چې نن د انګریزانو په تاج کې ایښودل شوی دی او ټول نړۍ ته په یو ډېر افتخار باندې مخکې کېږي، په یو ډېر لوی مراسمو کې او د انګریزانو بچا په سر باندې ایښودل شوی دی، دغه تاج دغه الماس د احمدشاه بابا په تاج کې و، دغه الماس د تیمورشاه په تاج کې و، دغه الماس د هغه د زوی سره و.
له ښاغلي ځیر څخه مننه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د زری کړکی اکاډمي د کتاب نړیوال ورځ په مناسبت سش کال د سور میاشتې په 15مه یو شمېر اثارو ته جایزې ورکړي. د عبدالنافع همت څېړنیز اثر، د ډرامې لیکل و عملی لارې چارې، د کریم حیدری ناول د جهالت پیړۍ او د محمد نسیم ایثار شری ټولګې د روانې زمانې غزل مې اوس راوړ کتابونو ته په پښتو کې او په فارسي کې د فردوس اعظم، الیاس صبوري صمدیار، نیلوفر لنګر او شریح شایوان اثارو ته جایزې ورکړل شوې. دا د دې اکاډمۍ له لوري 12مه دوره ده چې کتابونو ته جایزې ورکوي. په دې دوره کې نجیب الله منلی، اجمل شکلی، نعیمی غنی، نقیب احمد عزیزی، صدیق الله بدر، گلنور بهمن او محمد رضا محمدی داورانو. له استاد منلی نه به واورو چې کوم معیارونه د جایزو لپاره ټاکلي وو.
د زری کړکی معیارونه د اول نه مشخص دي. یوې هنري اړخ دی، دویم ابتکار او نوښت اړخ دی، اثر باید یو څه نوی ولري، درېیم ژبې اړخ دی چې ژبه باید پخې معیاري وي، څلورم ملي فکر یعنی چې هغه اثر چې زریفکې جایزه اخلي باید د افغانستان د ملي هویت ښکارندوی په یو ډول وکړي.
استاد منلی، تاسو هر کال په دې تیرو څو دورو کې چې دی زری کړکی د اکاډمۍ لخوا جایزې ورکوي، یو نیم بهرني اثر ته هم جایزه ورکوي، نو د دې ملي فکر خبره به هلته تاسو څنګه پلي کولی شئ؟
دلته د ګډ فرهنګ جایزه د بهرني ورکو چې د ګډ فرهنګ لپاره کار کړی دی. موږ په افغانستان کې یو خاص امتیاز لرو، ډېرې ژبې د نورو هېوادونو سره ګډې دي. طبعا چې هغه فرهنګي تولیدات چې په دغو هېوادونو کې کېږي زموږ په ادب باندې تاثیر لري. نو د تېر درې کاله تاجکستاني شاعرانو فرزاد خوجندي او سکر فردوس اعظم دا جایزه واخیستلې. یو وړ مکل ازبکستاني شاعر دا جایزه اخیستې وه. هغه د دې په خاطر دي چې زموږ سره د ګډ فرهنګ برخه کې موږ بهرنیان هم شامل وو.
که چېرته بېرته د افغانستان جایزو ته راشو، په تیرو کلونو کې به په افغانستان کې کتابونه ډېر چاپېدل، نو ساس په باور په هغه وخت کې دا سخته وه چې د جایزې لپاره یو کتاب انتخاب کړي، او که اوس چې کم کتابونه چاپېږي غوره کول پکې سخته کېږي؟
غوره کول پر صورت سخت دي. کله چې څوک د یوې جایزې لپاره بیا دسیو جایزې لپاره چې لیکوالانو او د نقادانو لخوا لیکوالانو ته ورکول کېږي، طبعا انتخاب اسانه کار نه دی. سرلندی هم په انتخاب کې توان د داورانو ذوق هم په نظر کې نیول کېږي، د اثر ارزښت په نظر کې نیول کېږي، د اثر ټولنیز ارزښت په نظر کې نیول کېږي، کوم معیارونه چې پکې یاد شول هغه په نظر کې نیول کېږي. نو انتخاب اسانه کار نه دی. زه همیشه په دغه محفلو کې یوه خبره کوم چې کله چې څوک جایزه اخلي، پوښتنه دا هم ده چې تر دې غوره څوک شته چې جایزه یې اخیستی دی که نه. پوښتنه دا چې دی په دې جایزه ارزي که نه. نو هغه څه چې موږ ویلی شو، کوم اثر چې موږ ورته جایزه ورکړې ده په جایزه ارزي، مګر کېدای شي چې تر دې غوره اثر زموږ نه پاتې شوي یا موږ نه رسېدلي.
سږ کال چې کومې جایزې ورکړل شوي دي، ستاسو خپل نظر څه و چې همدغه اثر تر ټولو غوره اثر او که نه؟ تاسو هغه کوم کسان چې په دې هیئت کې در سره دي د هغوی نظر ته هم کتلی دی او بیا د اکثریت خبر مو تایید کړي.
تاسو خبره د جزیره تبینه زما دا ورانه حیات خپل منځک سره کینی او پاستر کوي په نتیجه کې چېر څوک انتخاب شو هغه هغه ته جایزه ورکوي. نو فکر کوم چې په ټولو کې د دوران د حیات سلام ورسره سلام علیکم شوی دی.
څومره وخت تاسو د دې لپاره ټاکئ چې دا آثار وڅېړل شي؟
تقریبا څلور میاشتې پنځه میاشتې وخت نیسي چې موږ آثار راټول کړو وڅېړو او جایزې ورته ورکړو.
دا څل چې تاسو جایزې ورکولې د افغانستان څو کتابونه تاسو په پام کې وچلې غویم بیا د محدود شمېر کتابونه انتخاب کړل؟
شمېر د فکر نه دی بارو خو هغه کتابونه چې موږ آثار راغلي وو تقریبا هغه ټول د یو ورته نظر درکړي.
دا کتابونه خلک تاسو ته سپاري او کنه تاسو یې خپل په بازار کې ګوري او بیا یې راخلي او بیا جایزه ورکړي؟
موږ خپل ګورو خو د خلکو ته په فیسبوک کې رام کړی وو
د زری کړکی له مؤسس نجیب مندل څخه په مننه دی. اکاډمي دوه کاله مخکې د شاعر امینې فنا شیری ټولګي د توبا تر سیوري لاندې ته جایزه ورکړې وه. داخلي فنا یو نوی شعر د دوی په شخ
چاوی چه ما مینا او د مینې نغمه پری خوده چاوی چه ما مینا او د مینې نغمه پری خوده زهر بشی ژوند کمه تا لاره خوگی پری خوده عشق زما د روح روح دی او ته زما د زړه زړه یې عشق زما د روح روح دی او ته زما د زړه زړه یې مرما کمه دغه د حیات بهانی پری خودی جار د سوځې دو لکیفا تمه ویرانا تناست جار د سوځې دو لکیفا تمه ویرانا تناست خیر دی که یادگار می آخر لپا ایره پری خوده مال مرگ و رست هم امید ستاد دیدن لار سترگ می داستا لپا را یارا رنی پری خوده لار ما پر آست درد خوری زلف یاورید سڑگی لاړم پر آست درد خورې زلف او رت زړګی ما د ښکلاګان خار او بل ډیوی پریښو دی ستا فنا بستا له مینې هیڅکله پشان شي ستا فنا بستا له مینې هیڅکله پشان شي نورې د ژوند ټولې چارې ټول کیسې پریښو دی چاوی چې ما مینا او د مینې نغمې پریښو دی زهر بشي ژوند کمې دا لارې خوږې پریښو دی عشق زما د روح روح دی او ته زما د زړه زړه یې مرما کمې دغه د حیات بهانې پریښو دی مرمه کمی دغا ده حیات بحانی ریخو دی
لامینه فناش خپو مننی
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ڈاٹ کام کی ل آزادی رادیو
دا ستی رادیو د دې خبری مجلې ورسته مطلب راخلو. یو پزړه پوری مطلب کولالی په کندهار کې یو پخوانی صنعت دی چې اوږده سابقه لري او لا هم د ودې په حال کې دی. منګي د پخلنځي لوشي او ګلدانۍ په کندهار کې د کولالی تر ټولو ډیر پلورل شوي تولیدات دي. د کندهار ښاریان په ځانګړې توګه د ولسوالیو اوسیدونکي له دغه صنعت څخه په ډیرو چارو کې ګټه اخلي. نور تفصیل زموږ د همکار پورا پورک.
که څه هم د وخت په تیریدو سره عصري لوښو د پخوانیو ځای نیولی، خو په کندهار کې لا هم ډیری خلک خټین لوښي کاروي. د کندهار دوه اوسیدونکي حاجي خان او عبدالنافع وایي خلک د کلالۍ له توکو د ورځني کار تر څنګ له دې صنایعو څخه د سینګار لپاره هم کار اخلي.
دا د منجانو استفاده د یو تاریخي شی دی که نه، د ډېره زمانې څخه د ډېره وخته څخه خلک دغه استعمالوي. په دغه کې اوبه چې دي ډېر ښه خواص لري، اوبه فلټرې یې دوهم دا دی چې اوبه یخې یې که یخې نه یې. دا د ساره خلک ټول هم دغه منجان چې یا دغه کنجان چې دا وړي چې هم اوبه یخې یې هم یې فلټرې یې هم یې اوبه ښه خوند پیدا کړي.
دا د اوسپن لور چې دی د نکلیان هغه چې شروع خوري هغه سره څرخي سړی سم د پښتو خوا بل خود ابل ته وڅرخیږي. دا چې بیا دي دا شش شسته لور دا پخوانی لور دی، دا زموږ د پلار د نیکو د پیړی پیړی وخت دا لور دی.
بل خوا د کلالۍ د لوښو پلورونکي وایي خلک د کلالۍ لوښي د پلاستیکي، نقلي او ناشکن په پرتله زیات خوښوي. د دغو لوښو پلورونکی مختار احمد وایي خټین لوښي د ښاري خلکو په پرتله د ولسوالۍ خلک ډېر خوښوي او پیري یې.
د اوسپنې لوښته چې دی ډېر چې دی دا شی ډېر د سارا خلک خوښوي، خو زموږ خلک یې خوښوي د سارا په نسبت کم خوښوي نه. او دغه خاورین لوښي چې د اوسپنې لوښو معنا نکلي و د چینی لوښ په نسبت دا ډېر خوښي. زه وایم په دې کې په خوړو کې یا په خوراک کې د شیرینی زیاته ده نه، او بل ښایسته لوښی دی نه. او داسې خلک بیا راځي مثال اوس د عینو مینځخه ځینې خلک راځي نه، یو وخت وخت راسي هغه بیا ښه شی غواړي نه. خو د سارا خلک چې ډېره د اشیانو شوقیان سارا خلک یې ډېر خوښوي.
په کندهار ښار کې د کلالۍ صنعت ځایونه تر ډېره د ښار په هغو برخو کې دي چې هلته کورونه دي او خلک یې لوګي یا دود پتنګ کړي دي. نظر محمد کلال طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د استوګنې له سیمې لیرې ورته مناسب ځای ورکړي.
موږ سره دولت یا چیر نظام هم کول کړي دي، دغه اسلامي امارت هم کول کړي دي چې راګره چې موږ ځکه موږ ته راکړي چې موږ دلته پرې وځای شو. موږ چې څه هم معلوم شي د سارا څه هم خلک راته راځي، د ښاره هم راته راځي، لاسرسی به زموږ هم ورته کېږي، د دې هم لاسرسی ده. موږ ته خو نو دغه ځای هم لیرې دي ولا لیرې دي، مګر وړې کلي نشته، کورونه نشته، ادرات چمن نه سړه کرکه چې وه. موږ اوه ورګانو زما سره تصدیق کړی دی چې دغه نو زموږ په دغه راځي چې موږ ته دغه مځکه دي راځي، موږ تر دې انتقال شو، موږ ته وخت راځي.
په ورته وخت کې د کندهار ښاروالي ویان شفیع الله عمری د هستوګنې په سیمو کې د کلالانو فعالیت جدي ستونزه بولي او وایي چې په ډنډ ولسوالۍ کې د کلالانو لپاره مناسبه سیمه ټاکلې ده.
کندهار ښاروالۍ د دغه کورو لپاره په ډنډ ولسوالۍ کې د زراعت حکومتي مځکه ده هغه ورته ټاکلې ده او د 15 نه یې سبه بیا هلته انتقالیږي چې انشاءالله د ښاروالۍ پروسس ترسره شوی دی، هغه طی مراحل پوره ترسره شوي دي، بیا زراعت ریاست کار پاته دی او د ولایت کار پاته دی.
کلالي د انسانانو له تلپاتې هنرونو څخه ده چې له لرغونې زمانې څخه تر نن ورځې پورې دغه هنر ژوندی پاته سوی. اوس مهال کلالان په کندهار کې منګي د خوراکي توکو لوښي او د ګلانو د کرلو لپاره ګلدانۍ جوړوي.
له همدې راپور سره د خبري مجله راغونډوو. تر بلې وې مو زحمت شبر په خدای سپارم.
خشی جان وڑی لیلا مازی گردنا منگی نارے کرچی راسا بیدائی تزنا مازی گردنا
مانگی را باخلی سیچی برگو در تزنا مازی.